ژوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کمال استورا مال
هغه مقصد در
مقصد
او دا یو متا دا مو خو زرت
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئ پروانه خبرونه کې به لومړی هغه زیارت ته ورسو چې افغانانې خښتي او لوټي د لړمانو په خاطر په کورونو کې ساتي. بیا به د افغاني محلي موسیقي یو لرغوني آله غژکه یا غیچه تر وپیژنو. د دغو مطالبو د وړاندې کولو لپاره زه ومان نیازی او مخفي عزیزي ستاسو په خدمت کې یم.
زیارت مخی خلاصنا پتور سنو او بجار کم زیارتنا شنکی بابا کمی قبر کاندی سوالنا پتور سنو
عزت منو اوریدن کو د خواجه مسافر مزار د کابل د پغمان ولسوالۍ د لوی لارې په څنګ کې دی. هغه کسان چې د پغمان میله کوي نو خواجه مسافر او په سیمه کې نورو ګڼو زیارتونو ته هم ممکن ورشي. راځئ د زیارت د منجور حاجي نیاز محمد خبرې واورو چې خواجه مسافر څوک وو.
موږ همدا خو مسافر زیارت کې له نهو پښې دندې خدمت کوو. خواجه مسافر صاحب مسافر غله اصل د اندراب ده او بخارا شرکت دی راغلی وو. بس یو خزه میړه دی بس مسافر مته وپات شو دې شپږ نیم سره کال دی وپات کیږي. خو دغه هغه یو دوست چې خدای وش خلک زیارت درازي راغله ټول وته احترام عقیده لري ورته غلا ختمن یو کرامات رسیدله وو.
د خواجه مسافر او زینو نورو ولیانو په اړه ډیری معلومات پر افسانو او روایت ولاړ دي. د نوموړي د زیارت منجور حاجی نیاز محمد په وینا خواجه مسافر کابوش پګنیم سو کاله پخوا په پغمان کې مست شوی. خو له بلې خوا په همدې روایتو کې دی د سلطان محمود غزنوي هم اثر خودل شوی. حال دا چې سلطان محمود بیا زر کاله پخوا تیر شوی. نو دا د څېړونکو دنده ده چې تاریخ او افسانه یو له بله بیل کړي. راځئ اوس غزنی ته د خواجه مسافر د بللو کیسه له ښاغلي نیاز محمد څخه واورو چې ډیره مشهوره ده.
سلطان محمود غزنوي په وخت کې غزنی ته وغوښته چې تویسې پورې لاړه به شاته کتلي وه چې دې پسې ونه او تیږه ټول حرکت کړی وه. بیا همدلته پات شاته لاړ نه شي.
د خواجه مسافر د زیارت تر څنګ نور ګڼ زیارتونه هم شته. حاجي نیاز محمد یې په اړه وایي
او درې سره شپږ پیتال د زیارت دلته دي د شاوخوا دا خو د هر زیارت ځانته نوم لري. سید قاسم پاچا خو جالیم پاچا شنمت الله ولی صاحب د بیبیانو زیارت دي. ډېرو زیارتونو نومونه هم ته معلوم دغه داسې ګوره ټوله کټاري مېږي ټول زیارتونه دي ټول تاریخ لري نوشتې لري. بس
حاجي نیاز محمد وایي چې د دغو زیارتونو پر مخ خاوند تعالی د خلکو مرادونه ورکوي. دلته هر څوک راځي د هغو کسانو چې اولادونه نه کېږي پر چا چې د پیریانو تاثیر شوی وي او یا دغه خوله درد پازاب وي. نو اول خدای بیا یې همدا ولیان غم کوي او بل دلته خلک د خواجه مسافر په لوټو او خښتو پسې هم راځي. له ده به واورو چې دا خښتې او لوټې د څه لپاره وړي.
پوه شوې؟ دا درته وایم ښیا دغه ونې نه دي دا ټولې خیراتي دي که نه د دې کومه ټوټه خښته دغه ونې څکم واخلې د دې زیارت خښته ده تا به مور لنم چلی نه شي. من خو خښته لرو دا بیا په ترتیب میده کوو. طابق خلک دا ټول زیارتونه وران کړي په دې انقلاب کې غار غار کړي دا مې جوړ کړو درې کاله مخکې. پوه شوې؟ دا مې بېرته جوړ کړو او چاته وخت نه وکړو زیارت وران دلته یوه دانه ورکوي دوه دانې فقط خورده گفت خښته هم دلته شته فقط ماته وي د دې به په زیارت موږ دا وهو اول به ماته وو. صحیح ده؟ د هر مشکل چې دا خدای پاک هم د خوین سفر صاحب مراد سره وي اول خدای پاک بیا اولیان دي. دا ډبره چې ویس یوه دانه خلطې کې وګنډه کور کې او تاکه چې دغه مور لړم ټول ځان درخې داسې لکه مې کتنه غوندې ګرځي او یا به کور خوشکي بوله خو بسي.
ښاغلی نیاز محمد دا هم وایي چې نن سبا بهرنیان هم دا خښتې ډېرې وړي.
او پازارونه به خارجان هم دغه خښتې وړي. خارجه ولې راځي؟ خدا خو مینې نتیجه یې ویني دایم خښتې وړي په جیبو کې ساتلي چې موږ ونه چې ترجمانان زر دلته راځي. د هر مملکت ایران عربستان ان لندن ته یې وړي دي. دا افغانستان خو دې په ځای پرېږده څلور دېرش ولاړ همدلته بیا راځي دا خښته بسته یې کار جوړوي.
محمد ظاهر صاحب زاده چې له لوګره د خواجه مسافر زیارت ته راغلی وایي چې په هغو کورونو کې چې د خواجه مسافر خښتې او لوټې موجودې وي هلته ماران او لړمان بیسې کوي او بل دا چې خامخا ځان درښیي.
نن د زیارت د خواجه مسافر دلته مریض ملک هغه دپاره زیارت ما دا ځان خوږېدی دا پښتورګې مې خوږېدی داسې من خپله وړی دي دا داسې هلته کوټه کې میښي یا به ځان ښیي دغسې نور د ټول هغوی کرخت چل نسی کوم وزن به بس موږ وزم کورو کی سینای مداسالت یی خبره را پیدا کی مغل تا قرار ولاری بی خی کرخت من خپل همیش وړ پاکستان د موم ځان سره وړ ماجر بازار کی من کور همیش دا ډیر پیدا کی
د خواجه مسافر د خختو په اړه به د غزنی د اوسیدونکو شهنواز یو خاطره وورو.
موږ داسې په دې غرنۍ سیمه کې اوس دا لړمان دا ماران دا بلاوې ډېرې دي. موږ یو کلیوال وو دلې پخوا مامور وو دغو یو ورځ ما ته وویل چې دا خواجه مسافر یوه ډبره د هغه به زه درکړم. ما کور ته یووړه دا لړم دا شیان بیخي ورسره ورک شو. یو ورځ په خوب کې څوک راته وایي چې را ولاړ څراغ څراغ چې مې ولګول شاوخوا مې وکتل چې دا د زوی سر ته مې اندازن یوه لویست تک شین لړم پروت ده. لړم مې ووزل. دا ټول دا د خواجه مسافر صاحب برکت ده. هغه ډبره اوس را چې اوښتې ده. زه غواړم چې یوه بله ډبره هم له دغه یوسم. ډېر لوی شخص ده.
قدرمن اوریدونکو غژکه یا غیچک د افغانی محلي موسیقي و لرغونی کمانچوي آله ده. دوه نری تارونه یوه لیندۍ یا کمانچه لري چې د آس د لکۍ تارونه ورپورې غوټه کیږي او بیا پر نکلي تارونو سولول کیږي. نو راځئ مخفي عزیزي ته غوږ سو له نورو معلوماتو سره.
قدرمنو اوریدونکو په افغانی محلي ساز کې به مو د دوو کمانچي آلو سرندې او غیچک غږ تر غوږو شوی وي. که څه هم د موسیقۍ د برخې استادان دا دواړه آلې د موسیقۍ بشپړې آلې نه بولي خو دا هم وایي چې د ساز ډله یا ارکستر له دغو آلو پرته نیمګړی وي. غوږ بشو د رادیو افغانستان د موسیقۍ د تولید مدیر محمد احسان عرفان ته چې غیچک د ساز څه ډول یوه آله ده.
دا آله چې د غیچک په نامه استعمالیږي چې په مرور د زمانه په غیچک بدل شي اصلا غیچک دی. له ډېر ابتدایي مواد نه البته دا جوړیږي چې یو ګیلان ده او یو لرګی او یو کمانچه هم دی که په کاریږي چې په هغه کې د آس د ویښتانو نه جوړیږي. هغه بیا د یو مواد چې د ونې نه د کند ورته وایي هغه سره هغه ککړیږي بیا د ده غږ هغه سره بیا صاف راځي. دوه تارونه لري. تارونه فولادي ده چې دوه ځای کې سوریږي. دا پردې نه لري. بې له پردې د هغه ګول کیږي او مکمل سبتک هم نه لري چې مکمل موسیقي کې دې استفاده شي. صرف د محلي سازونو کې استفاده کیږي. دې سره دنبوره زیر بغلی چنگ یو ځایږي چې یو هارکستر برابر دی. دې غږ سرندې سره نږدې ده او سارنګ سره نږدې ده.
د رادیو افغانستان مشهور رباب غږونکی استاد ګلالم د ځینو استادانو یادونه کوي.
دا غیچک اصلي استاد دی پذیر خان و چې له دې سټېشن دلی کې کار کاوه. دغه یو استاد دی و چې لوګونو یو شاګرد دلته کاکا بل حسن نومې دی چې د استاد نبی ګل ورورو د سنه سی یک سی ودو د سنه سی واشته پورې هغه بیا موږ سول. مقصد سردی یو ساز دا د چانه سردی یو ساز دی ته پښتنو لکه مثلا ډول چې دی ته پښتنو دی سرنده دی پښتنو دی رباب دی پښتنو دی غچک دی پښتنو سات استادان نه نسته یو
دا چې غیچک د ساز په یو ګروپ یا ارکستر کې څه نقص لري ښاغلی عرفان یې په اړه وایي.
ارزښت ډیر زیات لري ځکه چې دا ډیر خوږ آواز لري او ډیر محلي شان دی که ویل کېږي.
د کابل په بازارونو کې نن سبا د نورو آلو تر څنګ داسې غیچک چې ابتدایي بڼه او جوړښت ولري نه تر سترګو کېږي، خو احمد شاه ایوب چې د کابل په ښار کې ارمونی او د موسیقۍ ځینې نورې آلې جوړوي په نوې بڼه غیچک جوړ کړی. له ده به واورو چې د غیچک کومې ځانګړنې لري او له پخواني غیچک سره یې توپیر څه دی.
غیچک زموږ د هیواد یوه ډیره پخوانۍ آله ده چې په شمالي ولایتونو کې ډیره غږول کیږي. اوس هم په هغه پخواني شکل سره جوړیږي. یو عادي پیپ راخلي او په یو لرګي پورې تړي او لینده یې هم لرګی او د آس لکۍ وي. نو زه اکثرا ځینې نوښتونه کوم او ځینې آلې جوړوم. دا ځل مې هڅه وکړله چې غیچک هم جوړه کړم چې د پیپ په ځای له څرمنې جوړه وي او جوړښت یې هم ډیر ښکلی وي. نو دا کار مې وکړ او له نیکه مرغه پایله یې هم ښه وه او کیفیت یې د پخوانۍ غیچکې په پرتله څو برابره ښه دی. ما خبره نه ده، د موسیقي ټول استادان دا وایي. بل خواله دا دی چې غږ یې لوړ دی، په هر ځای او هر وخت کې سر کیږي، یعنی هوا ډیر تاثیر نه پرې کوي. کاسه یو لرګی دی، رنگ ګوشکونه هر څه ډیر ښایسته دي. لینده یا کمانچه لکه د خارجي آلو په څیر جوړه شوې، لکه په یوه فابریکه کې چې جوړه شوې وي. نو دا نیت هم لرم چې سیمونه یې وردرې کړم. اوس دوه دي، که درې شي نو بیا به بشپړه شي. نور نو دا نوې آله هم پرده نه لري، خو نرخ یې د زړې غیچکې په پرتله لوړ دی. زه یې اوس په 1500 افغانۍ خرڅوم، حال دا چې زړې غیچکې په 300 یا 400 افغانۍ تمامېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
نن سبا د محلي موسیقي د نورو آلو ترڅنګ لکه تنبور او سرنده د غیچک د غږولو کورسونه هم نه تر سترګو کیږي. اوس چې کوم کسان غیچک غږوي د منځني نسل استازي دي. دا چې ولې د دې آلې د زده کړې لپاره څوک زړه نه خکوي، د رادیو افغانستان مشهور سرنده غږونکی ماشینای وای
خو سب پرده نداره، سب یعنی رباب پرده داره، تنبور پرده داره، طبله پرده نداره.
دا پرده نلری، رباب او تنبور پرده لری. غیچک ډیر مشق او تمرین غواړي، په اسانه نه زده کیږي. که څوک وغواړي چې رباب یا تنبور زده کړي نو په شپږو میاشتو کې زده کولای سي. غیچک په دومره وخت کې نه زده کیږي او همدا علت دی چې څوک یې زده کړې ته زړه نه ښه کوي، که نه نو ښه غږ لري. عزتمنو اوریدونکو، د نن خپرونه هم دومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه لیکونه راستول، پتی مو دا دی: په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 یو، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او که مو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 340، یونیورسټی ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو، پیزت وسه.